آمده صلی باش ماست.
ډیره مننه ستاسو څخه ساتار فروخت سیستم مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو تر نوو بجو ده. د خبرونه پراپرونه کوي چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یو لړی کې هڅه کړي افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منکړي. نن د شنبه د لړم یقرب 15 د نومبر 14 په پیل کې له اسد الله لودی نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 12 وسلوال مخالفین وژلي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د 20 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جیشل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د وی بي پیلوټ الوتکه په بریټ کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. د ننګرهار د وادي ویاند احمد زی عبدالزی وایي چې په وژل شوو کې 3 تنه افغان او 9 بهرني جنگیالي وو. عبدالزی وایي د وسلوال د شنبې په ماخام په خوګیانو ولسوالۍ کې په نخښول. نو موړی زیاتوي چې په درې وژل شوو افغانانو کې یو د خوګیانو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نو مول شوی ولسوال وو. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې کس نوم نور رحمان وو او له دې سره یو ځای د طالبانو یو بل قومندان سیدا جان هم وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې ډلې په خوګیانو ولسوالۍ او د ننګرهار په نورو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د ننګرهار د والي ویان همداراز ویلي چې په اچین ولسوالۍ کې د تیر دوه اونیو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي. د عبدالزی په وینا په دې سیمه کې اوس د دولتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 14 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي نخته پرون سهار د دې ولایت د وازی خوا ولسوالۍ په زیری مهمان کلی او مرجان کلی کې ورسته له هغې پیل شوې چې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. خبر پانه زیاتوی چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د کورنۍ چارو وزارت همدارز وایي له برید کوونکو څخه وسلې مهمات او نور تجهیزات هم ترلاسه شوي دي. په هلمند ولایت کې یو انتحاري برید کوونکی پرون د بهرنۍ ځواکونو د موټر پر کتار برید وکړ چې په نتیجه کې یو ملکی ووژل شو او 12 نور ملکیان ټپیان شول. د هلمند د والي ویان رسنیو ته وویل چې د حمله په لښکرګاه کې ولایتي زندان ته نږدې وشوه. په دې انتحاري حمله کې د نړیوالو ځواکونو د مرګجوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو وویل د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. کازینو زیاته کړه په پاریس کې د تېرې جمعې ناوخته حملې چې 132 کسان یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وه. کازینو چې د بلجیم د کورنۍ چارو د وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزه او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. کازینو دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول سره کلک دي. په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. پولیس وایي د دې حملو په تړاو په بلجیم کې د زیږیدلي عبدالسلام صلاح چې خطرناک تورریست دی په لټه کې دی. پولیسو همدارز د دې تورن تصویر هم خپور کړی دی. له بلې خوا فرانسوي مامورین وایي د پاریس د حملو د یو ګډونوال هویت یې معلوم کړی دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکو 29 کلن عمر اسماعیل مصطفوي د نوموړي د پریشوې ګوتې د نښان له مخې چې د حملې په سیمه کې موندل شوی پیژندلی دی. مصطفوي چې د فرانسې طبیعت درلود او ویل شوی چې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کړې وه له دې مخکې د کوچنیو جرمونو په خاطر له پولیسو سره ثبت و. د نومبر د 14 نېټې په منظمو تروریستي حملو کې چې په پاریس کې د کنسر د اوتالار او د فرانسې د ملي ورزش سټېډیوم په ګډون شپږو ځایونو کې په نښه شول له 130 زیات کسان ووژل شول او 350 نور ټپیان شول. په دې حملو کې و برید کوونکي چې انتحاري واسکټونه او خورا زیاتې وسلې ورسره وې هم ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت د داعش وسلوالو ومانه او ویل چې دا په سوریه او عراق کې د فرانسې د هوایی حمله جواب وو. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکیچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپین ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د اوکراین د کړکیچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او همداراز اوباما د مصر په سیناټا په وزمه کې د روسیې د ملکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپل خواخوږي څرګنده کړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن رودیس ویلي چې امریکا به له فرانسې سره ګډ کار وکړي څو په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو هوایي حملې زیاتې کړي. رودیس چې د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د سوریې او عراق د جګړې په ډګر کې وسلوالو ته د وسلو ورکول له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې اغېزمنه لاره ده. نوموړي په یوه جلا ناسته کې خبریالانو ته وویل داعش غواړي د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په ټولو غړو هیوادونو کې حمله وکړي، خو د ده په وینا په امریکا کې د دې ډلې د حملو د پلان په اړه موثق اسناد نشته. او وروستی خبر دا چې د اوکراین خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړې. د دې رایو په نتیجه کې به د پلازمېنې کیف او د ټول اوکراین د 28 ښارونو ښاروالان او د سیمه ییزو شوراګانو استازي غوره شي. څو شېبې وروسته لدې چې د رایو ورکولو بهیر ختم شو، مقدماتي نتایج وښوده چې د بوکس نړیوال اتل ویتالی کلیچکو به یو ځل بیا د پلازمېنې ښاروال وي. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر په 15 نېټه ترسره شول، د لومړنیو نتیجو څرګنده شوه چې د ولسمشر پیترو پروشینکو حکومت به د هیواد په لویدیځ او مرکز کې خپل پراخ نفوذ وساتي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلی سي، چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. په سرپل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د ولایتي شورا استازو اندېښنه څرګنده کړه. په کندز کې د وروستیو ناامنیو په نتیجه کې زیانمن سوي کسان له دولته تاوان غواړي. په خوست کې د ولایتي شورا تازه ټاکل سوي اداري هیئت تازه ژمنې کړي.
د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، پاغې کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار وو او همدارز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلي شي له مرکز څخه به یې غوښتنه وکړو.
پاکستان وایي په خپله خاوره کې د داعش ډلې فعالیت اجازه نه ورکوي. فرانسې پرون د اروپایي مشرانو د یوې عاجلې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځنګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دغو اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دي نه غولېږي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده سوې. احمد تکل او نور جزئیات.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړي چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوی چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي، خو ښاغلي بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردارا در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه غوښتنه دي چې له هیواد د نه وځي، ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه، ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي، او ځکه مقتل خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله له موږ سره نه ده شریکه کړي.
جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنگ نکرده.
روان کال پایله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمني ته د تلو هڅه کړي. د کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي، خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشي شول. اوس د جرمني په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
ومردل چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یو تازه لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځنګړي ډول جرمني ته لتلو څخه راوګرځوي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي د ناامنیو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو د سرپل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر پخوا د مخالفو وسلوالو فعالیت کم شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زای او نور تفصیل.
د سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیت د ډیروالي او همدارنګه د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې همدا اوس مهال د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده او طالبان د سرپل ولایت په بوغاوي، شیرمها او د سید ولسوالۍ او فاریاب ولایت ترمنځ په پراتو سیمو کې پراخ تروریستي فعالیت ترسره کوي. د سرپل د ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زده وایي چې په دې ولایت کې نامنی ورځ تر بلې زیاتي او دولت یې باید د مخنیوي په مقصد پوځي عملیات ترسره کړي. په شیرمها سیمه کې ناونی موجوده ده. د سرپل په بغاوي، اسمایدان او د کوی صنعتو په مربوطاتو کې مخالفین فعالیت لري. د سیاد څخه فاریاب ته په غځېدلې لاره کې هم مسافرین کته کېږي د وسلوالو لخوا. همدارنګه د سرپل ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی له دې سره چې موجوده ناامنی مني، خو زیاتوي چې نسبت پخوا ته په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو فعالیت په کراتو کم شوی دی او دوی په هڅه کې دي چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه او پاکسازي کړي. ښاغلي باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو څو میاشتو په ترڅ کې به د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو له وجوده پاک کړي چې پکې به ډېر شمېر پوځیان مستقر شي. د سرپل ولایت اوسیدونکو وایي له دې سره چې د دولت مخالف وسلوال تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په نامنیو لاس پورې کوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تلو مخه نیسي، ورسره له خلکو اوشور ټولوي او د یک ترې اخلي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د شینوارو قوم په خپلو کې د اختلافات یوې خواته پریښول او د یووالي په فضا کې د ژوند کولو ژمنه وکړه. د دې قوم ځینو قبیلو په خپلو کې تر دې مخکې خونړۍ شخړې کړې دي. شاه محمود شینواري له ننګرهار نور حال راکوي. شینوار صاحب، سهار په خیر. د روغه د چاپ منځګړی توب وسوه.
ډېر زیات مننه. لکه وکړله لومړی غواړم چې لږ رڼا واچوم په د ولسمشر کرزي په تېره دوره کې لومړي سر کې د شینوارو د قوم خپلمنځي ځینې اختلافات راپورته شوي وو چې هغه مهال د دوه خیلونو ترمنځ چې علي شرخیل او سیپای قومونو ترمنځ د ځمکې په سر باندې ځینې لانجې راپورته شوې وي. تقریبا اتن کاله د دغې ځمکې په سر باندې دوی خپلمنځي جنګونه وکړل. همدغه وو چې د سیمې خلک او خپله د شینوارو قوم مشان هم لامل بولي چې وسلوالو دغه ځای ته مخه وکړله. له دې وړاندې د دوی په خبره باندې چې هېڅ وسلوال د شینوارو سیمو ته نه راده کولی شو، د دوی قومي تړې موجودې وي، خو په دغه دوره کې د قومي تړې هم له منځه لاړلې او خپلمنځي اختلافات راپورته شو. په دې وروستیو کې د دغه قومونو د خپلمنځي شخړو د حل په خاطر باندې هڅې شروع شولې چې د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد دغه قومونو سره ناست وکړلې. همدارنګه وروسته ولایتي ادارې هم بیا نورو ولسوالانو چې د شینوارو تقریبا شپږ ولسوالۍ دي، ټولو ولسوالانو ته وظیفه وسپارله چې دغه قومونه په خپلمنځ کې سره کښېني او د دوی د خپلمنځي ستونزه حل شي. که تاثیر کې د دې ستونزې د حل په خاطر باندې ډېر کوشش شوی و، خو له نیکه مرغه چې تېره ورځ دغه قومونه خپلمنځ کې سره د یووالي غږ پورته کړ او خپل هغه شخصي اختلافات یې لرې کړل، نو نن په پام کې ده چې د دغو ټولو ولسوالیو قومي مشران په ولایت کې یو پرېکړه لیک هم خپور کړي چې له هغې نه مخکې به دوی ټول په یو غږ باندې د وسلوالو د امارات یا او که داعش دي د دوی په خلاف غږ پورته کوي، او همدارنګه دوی پخوا تړی راژوندی کړل، خپل بیرغونه به راپورته کړي هر خیل او په یو غږ سره به د خپلې سیمې امنیت ساتي.
که چیرې دغه قبیلې بیا په خپلو کې شخړه کوي یا هم کومه قبیله شخړو ته لمن وهي، څه اقدامات به کېږي د دوی په وړاندې؟ په دې برخه کې څه ژمنې وسوي؟
خو ما یادونه وکړله چې نن په همدې خاطر باندې د دوی هغه وروستۍ غونډه ده، په دغه غونډه کې دوی چې د افریقه لیکې رانه یې، نو دا فیصله به هم کوي چې که چېرته تا سرغړونه له هغه سره به څه ډول عمل کېږي، ځکه دوی پخوا چې وو کوم قوم به چې فیصله وکړله د قوم فیصله بیا چانه شو ماتولی، نو دې په اړه به هم دوی خپل هغه وروستۍ دریځ اعلانوي.
ډېره مننه ستاسو څخه شاه محمود شینواری. وو په ننګرهار کې ومردل چې په ننګرهار کې د شینوارو قوم په خپلو کې اختلافات یوې خواته پرېښي او د یووالي په فضا کې د ژوند کولو ژمنه کړې ده. ورځو کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې خلک له پولیسو څخه، البته د پولیسو له چلند څخه شکایتونه لري. صادق رښتینی نور اهل راکوي. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه خلک څه ډول شکایتونه لري له پولیسو څخه په معروف ولسوالۍ کې؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د معروف ولسوالۍ خلک وایي، البته د دوی شکایت په پرله پسې توګه ازادي راډیو ته سوي چې دوی وایي د پولیسو یو قومندان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل د ابجوشو حاصلات د ولسوالۍ څخه د باندې د خرڅلاو لپاره انتقال کړي. د خلکو په وینا څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په سیمه کې د دغه قومندان ابجوش وړي وي، او اوس دغه قومندان د سیمې د ټولو خلکو پر دغه حاصلاتو پر انتقال بندیز لګولي. د خلکو په وینا ابجوش د دوی د ټول کال روزي ده، او کچیرې دا بندیز همداسې دوام وکړي نو کېدای شي چې وخت هم تیر شي او ابجوش ورته خراب شي. د خلکو په خبره هر څوک چې خپل دغه ترلاسه شوي حاصلات د ولسوالۍ څخه د باندې انتقالوي، نو پولیس یې دروي، البته ضروري هم، او اجازه نه ورکوي چې حاصلات انتقال شي. ما څو شېبې مخکې د خلکو د دغه ستونزې په هکله د کندهار مطبوعاتي دفتر د مسؤل سره خبرې وکړې. هغه په دې هکله ناخبري وښودل، خو ژمنه یې وکړه چې د پولیسو د مقاماتو سره به د خلکو د دغه ستونزې په باب خبرې کوي.
البته ابجوش خاص کشمش یا ممیز دی چې په کندهار کې تولیدیږي. رښتینی صاحب، په نورو ولسوالیو کې هم کله ناکله دغه سي شکایتونه کیږي. زیات شکایتونه له نورو کوم ولسوالیو څخه راځي؟ د پولیسو څخه یا هم د محلي پولیسو څخه؟
بله، په تر دې مخکې په ځینو سیمو کې د محلي پولیسو شکایتونه ډېر زیات و، خو په دې وروستیو کې د کندهار مقامات وایي چې دوی هڅه کوي چې په هغه ولسوالیو کې چې عدلي او قضایي ارګانونه نشته او پولیس د خلکو فیصلې ورکوي، دوی وایي چې په دې ارتباط باندې له مرکزي دولت سره خبرې کېږي تر څو د عدلي او قضایي ارګانونه تشکیل زیات شي او په دغه سیمو کې له خلکو ستونزې کمې شي.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. د پولیسو له چلند څخه د خلکو د شکایتونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
دا هم ستاسو ځینی لیکلي پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مورا لیږلي دي. مجیب الرحمن کریمی له نورستانه په خپل پیغام کې لیکلي، له یوې اونۍ راهیسې د نورګرام او دوآب ولسوالیو ترمنځ پر غځېدلې لار وسلوال طالبان ولاړ وي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. اورېدونکي شکایت کړی چې دولت د دې ستونزې حل ته جدي پاملرنه نه ده کړې. سالک له پکتیکا لیکلي چې پرون ماسپښین په انګورو اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستاني پوځیانو په خپلو کې جګړه کړې ده. اورېدونکي د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نوررحمن مومن له نیمروز لیکلي، تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواک په خپلو پښو نه وي درېدلی، باید د امریکایي هوایي قوت د افغانستان له پوځ سره مرسته وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي، د سمکنیو او جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د څوارلسو کلونو له تېرېدو وروسته هم کنډو کپر دی. تر اوسه یې بیا رغونې ته کومه پاملرنه نه ده شوې. په پای کې میرزا خان مینهپال له کندهاره لیکلي، د ژوند اصلي ښایست دا نه ده چې ته څومره خوشحاله یې، بلکې د ژوند اصلي ښایست دا ده چې نور خلک له تا څخه څومره خوښ دي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د پاکستان د پوځ وایند امریکا ته د دې هېواد د لوی درستیز د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دا ملاتړ به جاري وساتي. نوموړی دغه راز د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې بولي. وایي چې جنرال راحیل شریف په دې اړه شایل امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم سلیم باجو وایي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی او دا لړۍ به جاري وساتي. نوموړی همداراز وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا د ضربې ضد پوځي عملیاتو کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړی دا څرګندونې د دوشنبه په شپه امریکا ته د پاکستاني پوځ د لوی درستی جنرال راحیل شریف د سفر په درشل کې په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوي ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسیږي. ښاغلي باجو د راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلیدونکو وضعیت په رڼا کې ګټور بالا وویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجوا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا راحیل شریف په امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږېږي وویل، پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یو مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات تر پورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي، نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یو داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تېر کال د جون رئیس افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجوه وویل چې په دغه عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای. د عملیاتو تر پیلېدو مخکې موږ افغان دولت او هلته میشتو نړیوالو ځواکونو ته وویل چې کله موږ دلته عملیات پیل کړو نو ښایي ډېرې ترهګر له دې ځای افغانستان ته د تښتېدو هڅه وکړي، نو تاسو باید د پولې امنیت ټینګ کړئ او هغه ترهګر ونیسئ یا یې وژنئ چې له دې ځای هلته درځي. داسې ډېر کارونه کېدای شول چې له بده مرغه ونه شول. دا په تېر یو کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درستی دویم سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د تېر کال په نومبر میاشت کې هم د هیواد ته سفر کړی و. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او روانو چارو ځینې څارونکي هم د سیمې پاکستان او افغانستان وضعیت ته په کتو امریکا ته د راحیل شریف سفر مهم بولي او زیاتوي چې نوموړی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي.
ومردل چې پاکستانی چارواکي وایي امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کیږي. بهرنیو مطبوعاتو هم د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه تبصرې کړي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
هندو ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درستی سفر په یوه مطلب کې څېړلی او لیکي، د پاکستان د ځواکمن پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف به روانه اونۍ له امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې پر اساسي موضوعاتو لکه د افغانستان د وضعیت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره زمینې برابرولو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا راحل شریف بل یکشن بینه تر پنجشنبې پورې د 15 ورځو لپاره په امریکا کې وي او هغه په داسې وخت کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې په وروستیو کې داسې نښې څرګندې شوي چې امریکا ګواکې له پاکستانه غواړي چې له افغان طالبانو سره چې ویل کېږي د دې هېواد ځواکمنه استخباراتي اداره ISI ورسره نږدې اړیکې لري د سولې خبرې بیرته احیا کړي. د هندو ورځپاڼې په وینا یو پاکستانی چارواکي ویلي چې پاکستان حاضر دی چې د روغې جوړې په پروسه کې رول ولوبوي خو د افغان حکومت وروستیو تورونو چې د طالبانو لخوا د وروستیو ترسره شوو حملو ملامتي یې په دې هېواد اچولې فضا یو څه خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری کې ترسره شوې او د خبرو دوهم دور هم د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته لغوه شو. امریکایي ډیلی پریس ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي د ویتنام د جګړې ډیر سابقه لرونکي د افغانستان او عراق جګړې له خپلې هغې سره ډیره ورته بولي چې دغه ورته والی خواشینونکی دی. ډیلی پریس ورځپاڼه لیکي د ویتنام له جګړې چې هیڅکله هم په رسمیت نه و پیژندل شوی 15 لسیزې تیریږي خو د دې جګړې یو زیات شمیر ستړي ګډونوال په دې ښه پوه دي چې غځېدلې جګړه د عام ملاتړ کمزوري او د یو بېرحمه دښمن انجام څه دی. ورځپاڼې د هوغ بسته چې د جنوب ختیځې آسیا په دې هېواد کې د امریکا د پوځ په یو پلي جزو تام کې دنده ترسره کړې هغه خبر راخیستې چې ویلي دي موږ د ویتنام جګړه ونه ګټله او نه به هم د افغانستان او عراق جګړې وګټو. د ډیلی پریس په لیکنه د امریکا لپاره د ویتنام جګړه تر هغو پورې تر ټولو اوږده جګړه وه چې په افغانستان کې زموږ پوځي حضور په 2014 میلادي کال کې 13 کال ته وغځېد. د ویتنام جګړې 12 کاله د 1968 تر 1983 کلونو پورې دوام کړی و. بسته چې اوس 83 کلن دی وایي کله چې یو بل هېواد ته ځای نشئ کولی وګړي یې اړ کړئ چې ستاسو په خوښه به کارونه کوي. دوی به ستاسو په وړاندې مقاومت کوي. په ویتنام کې د ویت ګانګ په نوم وسلوالې ډلې دغه کار وکړ. بسته وایي د ویتنام جګړې ته په پام سره د افغانستان او عراق وګړي هم ویتنامیانو ته ورته دي او نه غواړي بهرنی ځواک پرې کنټرول ولري.
د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو تر غمخ کې ځینی راپورونه لرو. د خوست د ولایتي شورا نوی هیات وایي چې دوی به د خوست د امنیت ښه کولو، بیا رغونې، د بنسټیزو پروژو د تطبیق او د قومي شخړو د هواري لپاره خپلې هڅې او کوششونه لا ډېر کړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ولایتي شورا غړي بل اخر وتوانېدل چې د یکشنبې ورځې په پای کې له ډیرو بحثونو او خبرو اترو وروسته په خپلو کې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر انتخابات وکړي. د ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنې چې د ټاکلو د خپلواک کمیسیون په تخنیکی همکارۍ د مدني ټولنو، رسنیو او ځایي ادارې د استازو پر وړاندې ترسره شوې. عبدالولي واحد زید رئیس، شکر الله بابکر خیل د مرستیال او قدیم افغان د شورا د منشي په توګه وټاکل شول. د خوست د ولایتي شورا نوي رئیس عبدالولي واحد زی آزادی رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې
منګ به د ولایتي ادارې سره وګه پوګه د خوست د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، فقغي کې به منګ د ولایتي ادارې سره همکار او همدارز هغه زیربنای پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلیشي مرکز څخه به غوښتنه وکړو. امیدوارم چې په راتلونکي کال کې به د خوست ولایتي شورا هغه تونز چې د قومونو په منځ کې موجود دي او دا په خوست کې ولوی ستونزره د هغه لپاره هم د حل لارې پیدا کړی.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې دوی د وکالت په یو کال کې د سکتوري ادارو ستونزې او پرمختګونه تشخیص کړي او تر دې وروسته به د یادو ادارو د کارونو د ښه والي په خاطر هڅې وکړي.
مخکې کال کې چې کوم تیر شو، کوم مشکلات چې په ځینې سکتوري ریاستونو یا غیر سکتوري ریاستونو کې موجود وو هغه موږ تشخیص کړي دي او ډېر مو اجراءات هم کړي دي. اوس غواړو چې هغه تشخیص نه بیا موږ ګټه اخیستو سره ډېر ښه کار وکړو او ډېر ښه پرمختګ.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ولایتي شورا د مخکینی مدیره هیئت او د ولایت مقام اړیکې وستایلي. د هیله څرګنده کړه چې د ولایتي شورا نوی مدیره هیئت به هم دوی سره ښه تفاهم ولري.
د خلکو او د دولت ترمنځ یو پل دی، د پل به حیثیت دی لکه چې لاره همدغه وساتي، خلکو سره نږدې اړیکې وساتي او دغه اړیکې په نتیجه کې د خلکو مشکلات ولایتي ادارې ته راوړي او د بیرته جواب هم خلکو ته ورسوي.
یاد دی وی 13 اونۍ د افغانستان حکومت د مشرتابه په یوه مهمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د لړم په 14مه چې د نومبر له 15 نیټې سره برابر ده د ټولو ولایتي شوراګانو د اداري پلاو ټاکنې په یوه ورځ کې ترسره شي.
ما مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
سی ازادي رادیو ته غوښه ستروانه خبرونه تر 9 بجو ده هر ورځ پر همدغه چپو د ماشوم تر 9 بجو وروسته د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونی اوریدل سي. اوس اته نیمه بجې کیدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه ل اسد الله لودین نوري.
د ننګرهار ولایت چارواکي وای د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دیارلس وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. په هلمند ولایت کې یو اتحادي برید کوونکي پرون د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار برید وکړ چې په نتیجه کې یو ملکي ووژل شو او 12 نور ملکیان ټپیان شول. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. بلخوا د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. او د اوکراین خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رای ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په څو راپورونو پسې اوریدلای شئ. په کندز ولایت کې ځینی کسان چې د ورستیو نه امنیو لکبل ازیان منسي ویل دولت څخه تاوان غواړي. دوی وایي چې د جګړې پر مهال د دوی دوکانونه د تیلو پمپونه سرایونه او کورونه ویجاړ شوي دي. تفصيل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د جګړې له کبله ډېری ملکی خلک زیانمن شوي دي او دا مهال متضرره خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د معلوماتو له مخې هغه وخت چې امریکایي هوایي ځواکونو په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو روغتونې بمبار کړی وو، د دغه روغتون څنګ سره دیوال په دیوال یو لوی سرای هم پر بمونو ویشتل شوی دی او د دغه سرای څښتن ته یې د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت تاوان اړولی دی. د دغه سرای مالک حاجی عبدالمعروف لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې څه باندې یو میاشت وړاندې چې امریکایي هوایي ځواکونو د بې پولې ډاکترانو روغتونې بمبار کړ، تر څنګ د دوی سرای هم بمبار کړی او ورته ډیر مالی تاوان اړولی دی.
د اکتوبر
میاشتې په دریمه نیټه کله چې د امریکایي هوایي ځواکونو د شپې 2 بجې د بې پولې ډاکترانو په روغتون باندې برید وکړ او زموږ سرای هم له دې روغتون سره دیوال شریک دی، نو زموږ سرای هم بمبار کړ چې له امله یو 303 ډوله موټر او په سرای کې دوکانونه او د مالونو ګودام په بشپړه توګه سوځېدلی دی. د هغه په وینا چې په دې سرای کې نه طالبان وو او نه هم کوم دولتي ځای وو او په دې سرای باندې قصدن برید شوی دی. عبدالمعروف همدارز وویل چې څو موده وړاندې یو امریکایي پلاوی چې د بې پولې ډاکترانو د روغتون د پیښې څېړنې په هدف کندوز ته راغلی وو او له هغه سره یې د خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته نه مثبت ځواب او نه هم ورته منفي ځواب ورکړل شوی دی. هغه په دې اړه داسې وویل: زموږ خو تجارتي شرکت دی او موږ د ال سي ډي تلویزیونونو، ال ای ډي تلویزیونونو، د ایر کنډیشنونو او د لوی یخچالونو کاروبار کوو چې دا ټول ډیر قیمتي توکي دي، سوځېدلي دي او پر دې سرای باندې قصدن برید شوی دی. دی وایي دولت چې کوم کمیسونې د ملکي خلکو د زیانونو په اړه جوړ کړی وو، دغه سرای سروې کړی، اما هغوی ورسره د تاوان ورکولو ژمنه نه ده کړې. په همدې حل کې د کندز ولایت د سرپرست ویاند عبدالواسع باسل وایي چې په دې اړه کمیسون جوړ شوی دی څو د خلکو وراوښتي زیانونه تثبیت کړي او بیا وروسته دوی مرکزي حکومت ته راپور ورکوي. باسل زیاتوي چې په دې اړه به وروستۍ پرېکړه مرکزي حکومت نیسي، نه سیمه ییز حکومت. د یادونې ده په کندز ولایت کې یو زیات شمیر متضرره دوکانداران او سوداګر ګواښ کوي که چیرې د دوی وراوښتو زیانونو تاوان ورنه کړل شي، نو وروسته له دې په دې ولایت کې پانګونه نه کوي.
مامور دل چې په کندز ولایت کې یو شمیر ملکی کسان د خپل وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. دوی وایي چې په وروستیو نه امنیو کې د دوی ملکیتونو ته زیات زیانونه اوښتي دي. فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه ورباندې کیږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره سوي چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وې. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلي چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری ول اصله 29 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک هال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې اووه تنه یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسېره کیږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صاف اوازه اوریدلی سي. د ویب سټ ادرس مو دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او باسونه کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/azadiradio. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یستئ. خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه ونی هم اوریدل سي. البته د ماشام تر اوجو وروسته د ورکو اجزن د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. پاکستاني چرواکو یو ځل بیا په دې هواد کې د داعش وسلوالې ډلې موجودیت په کلکه رد کړ. دوی ټینګار کوي چې هیڅ د به اجازه ورنکړي چې لدغه ډلې سره اړیکې ټینګ کړي. دا په اصل کې د چي یو شمیر وسلوالو په دې وروستوي کې دا کړي چې د داعش تختري ډلې غړي دي او دوی د زینو بریدونو مسولیت منلی دي. تفصيل د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې اوریدل سي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش تون رد کړ او ویل چې د داعش په نامه کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغې ترهګرې ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول ترهګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې دغه تروریستي بریدونو په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغې ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری
طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ
کہ سوم پا پاکستان کے دا محل دائش اس موجودیت نشتا خو کچیرے کا مخاطرہ محسوس شی نو ٹول باید پا دیو پوہی گی چھ مونگ دا دائش دا مقابل صلاحیت لرو او اس یو پاکستانی ڈالا فرد او ادارہ بدے دے ہیوات حس وگلی تا دا دائش دا ترہ گرے ڈالی سرا داڑی کٹنگول اجازہ ور نکری مونگ پا دے ہیوات کی دائش موجودیت نمنو
ہم بالکل یہاں دائش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں
پاکستان کے پدی ورستے کی دائش وسلہ والے ڈلی دا موجودیت یا نہ موجودیت پاڑا پختنے پدا سی وقت کی راپور تشیوی چی سمو دوران دل تحریک طالبان پاکستان سا خزینو جلا شو ڈلو لہ دے ڈلی سر بیعت اعلان کرے پو این حال کے درسنائی دورا پون نمخیل دائش سر دغو بیعت کون کو ڈلو افغان پولیتا سیرما پا بیلا بیلو قبائلی سی موقع دی زنو ترورستی بریدون مسئولیت ہم من لے دے
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلٹنا د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي ازادي رادیو ته لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګي لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وای په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وای دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکوشو عزیزانو پاکله معلومات را لېږلی دی د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بېجای سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان پاکله یې معلومات را لېږلی دي ګرانو دوستانو په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ ډېر به مونه ځنډه وراځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کوم ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 00 3 2 1 4 5 تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبره په ازادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورکشوي ورور د ځان پاک له ازادي رادیو ته ټلیفوني پیغام را لګړی دی دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی اصلا د غزنی له ولایت دی خو اوس په لشکرګاه کې دی دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات را لېږلی دي اول به دغه ټلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د ټلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته ټلیفون کړی دی دا ځکه چې په خپل پیغام کې د ټلیفون شمیره نه ده ویلې
الو السلام علیکم زه محمد الله جی محمد جن زوی د غزنی د ولایت یم اوس لما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک دي زه اوس د لشکرګاه په ښار کې د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچوانی کوم زما پلار محمد جن می یې زما پلار او زما کورنۍ زما ورونه که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي زه ورک شوی یم زه اصلا د غزنی د ولایت یم محمد الله ولدی محمد
ګران دوستانو که تاسو د محمد الله په هکله څه معلومات غواړی او غواړی چې د تلیفون وکړی د دې تلیفون شمیره ده 00903 د افغانستان کوډ ده 00803 0159 د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00903 0159 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بی سي دو له ولسوالۍ څخه موږ ته را لېږلی دی دغه ورور د یو شخص په هکله چې په سرک پروت ده معلومات لري راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
بی سی دو ولسوالۍ د سراچې نغلو د سرکې نه تاسو سره په تماس کې ورور دغلته یو سپین ږیری سړی چې تقریبا یو میاشت کېږي دلته چا راوسته و او دلته سرکه کې د سرک په غاړه باندې پروت دی نو دغه اوس هوا یخه شوه دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراچې نغلو د سرکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سرک په غاړه باندې پروت دی، او یا د دولتي خلک دي سړي غم خوري، یا د دغه سړي چې څوک بچیان وي کوري قانون وي ترژمنې هغه دې راشي، د دې سړي ما غم دي وخوري. نو دا به مننه وروره دغه پیغام دي مونږ زر تر زره فور کوي. زه پوجین خبرې کومه د سراچې نغلو د سرکې نه و مننه.
تلیفوني پیغام واورید. کده چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا دې د بیسود ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د حقیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاک له چې نیکي نومېږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایي چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډیر کله اورېدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومېږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینۍ برنامه کې زمونږ د یو مشر چې دغه لس کاله کېږي ورک شوی دی، پنځه لس کاله شاوخوا کېږي، نیکي جان نومېږي. ستاسو د راډیو نه هم دغه د ده نوم اورېدلی و په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي، مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسې دغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې راسي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کېدای شي چې په دغو ورکو شوو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لاداب مدنین د کندهار ښار د دولسی ملاهی څخه فایسره د ټلیفون د لارې واسه یم. موږ یو دوست چې د یو نیمه میاشت یا پنځه د چورځې کېږي چې د چیری د کرکې له کلي څخه ورور یا جانان نیمېږي، چې د نم عبدالغني دي چې تداوی دپاره کندهار ښار ته راوستلی دي، د شپې د کوره څخه وتلی دي چې دروازه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري، نو د ټلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه واکي. 0 5 5 5 3 9. بله شمېره ده 0 5 5 5 3 2. د ټلیفون شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم 0 5 5 5 5 3 9. بله شمېره ده 0 5 5 5 5 3 2. هر مسلمان د معلومات په دې اړه دغه تلیفوني شمېرو د تماس ونیسي. خدای په امان.
الو، سلام علیکم، زما نوم عبدالستار بارزوی، نوم محمد شاه، مشهور په امیر خان. دا درې کال کېږي چې د کندهار ولایت څخه نظره کسه وایي د مال په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري د مسره په دغه شمېرو ته 0 5 5 5 3 2. که هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره په دغه شمېرو ته تماس ونیسي. درې کال کېږي د کندهار ولایت د نیمې ناحیې څخه نظره کسه وایي. آزادی راډیو اور ان کا کلمہ تو سلامونه ہونے کې هو لري. وانځه غلام احمد غلام حیدر جو د ننګرهار د ولایت د بیسود ولسوالۍ د خپرور د کلین خپل پیغام ساتم. زما ورور چې بلال نومېږي، عمر تقریبا 14 کاله دی. د 15 14 میاشتې له کور رئیس له کور به درک شوه. که هر چاته بلال ولد غلام حیدر په اړه معلومات وي، د انساني همدردی د مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ټینګ کړی او خپل شخصي تر لاسه کړی. شماره وایم 0 5 5 8 2 1 0 1 3. بله شماره وایم 0 5 8 1 2 0 2 2 9. والسلام.
السلام علیکم بلی احمد شاه یلمن د ولسوالی څخه خبرې کوم زما یو د خاله زوی دی چې مجاهد نومیږي اصلي مې شرافګین دی مجاهد نومیږي دا یوولس کاله کېږي چې د کوره څنه درکه شوی دی د ده اعصابو تکلیف درلودې دا یوولس کاله کېږي په هغه چین کې دی د شلو کالو اوس به یو دېرش کال ته رسېدلی وي کور یې ډېر پریشانه دی مور ورونه ټول ډېر پریشانه دي که د ده په هکله یو معلومات وي یا د یوولس موږ اواز اوري نو زما سره دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي یو بل ورو چې ما مخکې هم ازادي راډیو ته پیغام خور کړی و زما سره ټلیفون وکړي ول ما په اسلام آباد کښې په یو هسپتال کښې ولیدې بیا چې ما هر څه ټلیفونونه هغه نفر ته وکړه بیا هغه نمبر بند و نو اوس که خپله بیا هغه ورور بیا زما سره ټلیفون وکړي په دغه شمېره چې ما سره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 6 5 5 9 8 15 بیا نمبر درته تکراروم 0 4 8 0 5 5 9 8 15 معلومات سره کې یو لک افغانۍ شیرینی ورکول کېږي د ازادي راډیو څخه ډېره مننه د خدای په امان.
السلام علیکم زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی دی ورک قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی په قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې ما ته نه کېږي او ډېر ستړی شوی یم. کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې ټلیفون وکړي که د ژوندي او یا د مړه په هره لار باندې معلومات ورسسته هر مسلمان ته زما ټلیفون شمېره 0 5 5 2 9 8 9 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم
0 5 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دی سفر وسو نیمی اتشپیت درویا او دیش و سلام.
السلام علیکم عبدالحنان مومین یم له شایسته کندهار سره. زما یو دا کار دی دی د زمي په نامه باندې چې دا پنځه ورځې کېږي خپل کور ته ندی راغلی. که هر څوک د ده په اړه معلومات ولري دغه ټلیفوني شمېره چې زما سره په تماس کې شي 0 8 5 0 0 8 0 8 1 0 5 0 د وخت را کول څخه یو جهان مننه.
رحمت اللہ نمبر نمبر رحمت اللہ نمبر بیا چکر سپر سپر دنوی درسا ادوا اتجر دو اچا اتسا ونوی اوزما نمبر خلداری 0 8 3 0 5 0 دوستا سی پتا ما چاوی زی صاحب دا اعلان تخش کے اعلان یہ کدری چلو گے سے تکرار کو نور مو وقت مزے کو خدمت مسبرم. السلام علیکم.
بالا السلام علیکم بریلا سہل اند کلل ولایت مرکز اسلام آباد دخارا وای ضرور دی دے نجیب پنا مدے دیار لس کال کی چور شہر کو چاتے پالا معلومات دی دیش میرا جاڑی کولی پر شپدا ویا سالور تالو یو سل تالو سالو را ویا میرا دل بیا تکرارو سی پر شپدا ویا سالور تالو یو سل تالو سالو را ویا نخدے پاما.
السلام علیکم دا هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوشنی درویشانو څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید. زما د واکازی چې د اجاد الحد زید حیدری په نامه دی. درې کاله کېږي چې د هر چا کې په هر معلومات ترلاسه کیا په دوشماري دغه پر وچه پر دنیوي
صدنا ان ما يرود اننا من خاندي فمشا مشهورة دي ادريك على كي زني من عيسا خد اسمان تلسخ ندرك اسوي دي كاسو طالما معلومات لري فداغ تلتمش من رويز مصر تماس ونسي ازموز داش من رويز مصر تماس ونسي بغادا تصليش بتانو صادرو تلوش مز بغانا نشي زمان محمد اسلام
از ما دا پیغام دی زه محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب ته خبرې کوم زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي د کور نه دره کړی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که د هر چا سره معلومات وي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي 0-3-8-5-3 شمېره بیا تکراروم 0-3-8-5-3 که هر چا معلومات راکړي یو لاک روپۍ ورته ورکول کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد اکبر کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سپیروانه خبر کوم. ما ورور رحمت الله نومېږي. دوه کاله کېږي چې د خپله کوره فنه درکه د کمچه نه د مړه او نه د ژوندي درک څخه دی خپله د اعلانوي او یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0-0-0-0 یو سلو دوه شماره یو ځل بیا 0-0-0-0 یو سلو دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم نورعلي دی د هلمند د ولایت څخه مې زنګ ولېږئ د کنیانو مساجان اکا دی یوه میاشت چې دلته راغلی اوس نه درکه دی هیڅ معلومات یې موږ نه لرو هر ور مسلمان که پیدا کړی په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووایي 0-0-0-2-1-5-5 به خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. زما نوم نصر احمد دی. زما خوری ته عبدالباري نومې وي 8 کاله کېږي چې ورک وي په تېر لږ نه زه خپه لار وي او یا د ده تاسې یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونی 0-0-8-6-3-0-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
السلام علیکم غدیر اجیر زمان نم او دو ستار در زمان در زوی نم دی محمد شاہ ادری کال کیلی چه ورکلی در کندار ولیت در نم نویسا که هر سوک پرانه مزمات لری لمر سر دی پردو غشمیرو تماس ونیس سی پر اویا تتل ویش شپیتا نسا و درو تل ویش
زمان اخاز زی در دغا در تخار پا جنگو که در پخواه پا وقتی ورکتی نن سخی جان می ضرورت جان ک بند دی ک یاد از ما خپل आवाज او یا په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او د از ما आवाज او د او شاه کا زوی سخی جان می را جان ورور دی ک د از ما आवाज او په دغه لمبر د از ما سره اړیکه ونی چې پر وڅ پر ات و تلور درې و یو شپاج السلام علیکم
سلام علیکم زما وزن د کندهار وای د غوړک ول سوالی زخه ما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډیر تاسو عمر لري دا شوه سره چیر چې نو فوروت دی نه ار سره کا د پاره معلومات د نن د خان دی نو زه په دغه شنه راځم کوم چې پر وسه شو دی یو سلواتي شو سوالات شنه راځي زه دی وایم چې پر وسه شو دی یو سلواتي شو سوالات
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000 42 02 21 12 41 15 گران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خپرونې لري.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.